کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم درنوندونکو بیا هم سړی مشي وخت په واشنگټن کې د شپې 9:30 او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې ته د امریکا غا غشنار دی دویمه نیم ساته سهارنې پښتو خبرونه شروع کیږي په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی اوري
ترکیه د سوریه په شمال کې بیا ځواکونه سولې دي بنگلاديش او اسلام پاله مشر دام کړی دی او د امریکا په ختیځو سواحلو کې طوفان دوه کسه وژلې دي
درنون کو دروان خبرونه در افرونو په برخه کې به ووري چې د ترکیه پاوس په سوریه کې د داعش او کردانو پر ضد د خپلو نظامی عملیاتو ساحه پراخه کړې ده او د سومالیلاند د جمهوریت نه چې د سومالی یو خپلواک سیمه ده هر کال په میلیونونو څاروي سعودي عربستان ته په دې خطر وړل کیږي چې حاجیانی حلال کی در افرونو لګورستاوري اول پوره خبرونه روخان نورزای وای
السلام علیکم د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د خلاصولو لپاره پرون عملیات سوي دي د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې په دغه عملیاتو کې یو دیش وسلوال مخالفین وژل سوي دي د هلمند د ولایت ویاند عمر ځواک امریکا جغت ویل دي چې دغه وسلوال په هوای برید کې د پوپلزو د شاخ په سیمه کې ووژل سول ځواک ویل دي چې امنیتي ځواکونه اوس د طالبان لخوا د ایښودل سوو ماینونو په شنډولو بوختي د لشکرګاه کندهار لوی لارې د یوې میاشت راهیسې بند ده د لشکرګاه اوسیدونکي وایي چې د لارې د بندېدو له کبله په دغه ښار کې د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې سوي دي بل پلو ته د کندوز چارواکو امریکا غږ ته ویلي دي چې د کندوز ته ښار لارې خلاصه کړې ده دغه لارې د دوو اونۍ راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفین لخوا بنده وه د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف جنازه وسوه او دغه مړی پرون په سمرقند کې خاورو ته وسپارل سو جمهور رئیس غنی هم د کریموف د جنازې په مراسم کې ګډون کړی وو د ازبکستان حکومت د جمعې په ورځ کریموف د مړینې اعلان وکړ کریموف چې اتاویا کلنو په ازبکستان 15 کاله حکومت وکړ دا نه معلومه چې اوس په دغه ځای څوک ونیسي ترکیه د سوریه په شمال کې د الرائی کلی ته اسکر سوالی دی نور تفصیل دا شغل رحیم زوینه
په ترکیه کې دولتي مطبوعات وایي چې ترکی ټنګونه او ځواکونه د سوریې د یاغیانو د ملاتړ او د داعش د ځپلو لپاره تللی دي راپورونه وایي چې په دې پوځي کاروان کې لږ ترګه شل ټنګونه او څلور زغروال ګاډي شامل دي دا دویم ځل دی چې ترکیه سوریې ته ځواکونه لیږي د ترکیه چارواکي وایي دوی د داعش ځواکونو پر ضد عملیات کوي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو همکاري هم ورسره شته ده چارواکي وایي د ترکیه د عملیاتو له پیل راهیسې د سوری د حکومت مخالف وسلوالو د ترکیه سرحد ته نږدې له اسلامي دولت ډلې څخه څو کلی هم نیولې دي کارپوهان وایي ترکیه په دې پلمه غواړي چې په سیمه کې د کوردي یاغیانو د پرمختګ مخه ونیسي ترکیه وایي چې هغه کوردان چې په سوریه کې جګړه کوي د کوردانو د کارګر ګوند سره اړیکې لري ترکیه د کوردانو دغه ګوند تروریستي ډله بولي په دې وروستیو وختونو کې په ترکیه کې یو شمېر ځانمرګي بریدونه او چاودنې هم شوې دي چې مسولیت یې تر ډیره د داعش ډلې منلی اشوق الله رحیمزوی امریکا غږ واشنگټن
خبرونو ته ادامه ورکوو بنگلاديش او اسلام پال مشر د دغه هیواد د ازادۍ په جګړې کې د جرایمو د کولو په خاطر ادام کړی دی میر قاسم علي پرون وخت د بنگلاديش مرکز ډاکې ته نږدې په زندان کې ادام سو علي د بنگلاديش د جماعت اسلامي یو مشر وو او په مالي لحاظ هم دغه ګوند سره مرسته کوله په علي باندې د اتو جرمونو تور لګول شوی وو چې په شه د بنگلاديش د ازادۍ په وخت کې د یو ځواني ول او بیا په زندان کې د غې د مول هم شامل وو د بنگلاديش حکومت وایي چې د بنگلاديش ازادۍ په جګړه کې 3 میلیونه کسان وژل سی وو جماعت اسلامي هغه مهال د جګړې سره چې ملت پالو بنگالیانو د ازادۍ لپاره پیل کړي وو مخالفه شولې وو د ګوند ویل دي چې غړو یې جنگي جنایت نه دی کړی او د علي په خلاف جرمونه به اساس وو د 2013 کال راهیسې د بنگلاديش جماعت اسلامي 15 مشر دی چې دام کیږي د ګوند ویل دي چې د علي د دامول په ضد به د دوشنبه په ورځ هرتال یا کاربندیز وکړي امریکا او چین ژمنه کړې ده چې په ولر موضوعاتو لکه امنیت، تجارت او صحت د یو بل سره کار وکړي او همکاري ډېرې کړي. پرون د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د چین جمهور رئیس شی جی پینګ په چین کې د یو بل سره وکتل. دغه ملاقات درې ساعته دوام وکړ، خو کله چې اوباما چین ته رسېدی نو د سپین ماڼۍ د کارکوونکو، امریکایي خبریالانو او د چین د امنیتي کسانو ترمنځ لفظي جنجال وسو. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس لفظي جنجال په اړه ویلي دي چې کله چې اوباما د خپل الوتکې نقشته سو نو چینایي چارواکي هڅه وکړه چې امریکایي ژورنالستان هغه ته نږدې پرې نږدي، چې په دغه سره د یو امریکایي چارواکي سره چې د اوباما سره په سفر کې ملګری وو لفظي شخړه پیدا سوه. وروسته بیا جنجال په دې رامنځته سو چې هغه ودانۍ ته چې اوباما او شی جی پینګ پکښې کتل څو امریکایي چارواکي او خبریالان ورپرېښودل سي. خو د دغه جنجالونو باوجود اوباما او شی جی پینګ سره درې نیم ساعته ملاقات وکړ. د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې دواړه مشرانو په دې موافقه وکړې چې د مخ په ودې هیوادونو لپاره د سوله ساتو ځواکونو د یوې قوې د جوړولو په خاطر ګډ کار وکړي. د رویټرز خبري اجانس بیا وایي چې اوباما د شی جی پینګ سره په ملاقات کې هغه ته ویلي دي چې چین باید چې د جنوبي چین د سمندرګي د ملکیت په اړه خپل قانوني مسؤلیتونه رفع کړي. هغه د چین جمهور رئیس دا خبره هم کړې ده چې امریکا په سیمه کې د خپلو ملګرو امنیت ته ژمنه ده. جمهور رئیس اوباما د چین د هانګژو ښار ته تللی دی او هلته به د جی شل هیوادونو یا د شل بډای هیوادونو په غونډه کې چې سبا ته په پل سي برخه واخلي. او د امریکا په ختیځو سواحلو کې توپان دوه کسان وژلي دي. د امریکا د توپانونو په اړه د څیړنو ملي مرکز ویل دي چې د توپان مرکز د شمالي کارولینا د ایالت نه 150 کیلومتر لیرې په سمندر کې وو. د امریکا په ځینو ځایونو کې د توپان د راتګ له کبله خبرداری هم ورکول شوی دی. د توپان خبرداری د نیوجرسي د ایالت په ساحلي سیمو، د نیویارک په ښار او د کنټیکټ د ایالت په ساحلي سیمو کې ورکول شوی دی. د ورجینیا، مریلند او نورو شرقي ایالتونو سواحلو کې به هم توپان راسي، خو توپان به دومره قوي نه وي. دغه توپان چې د هر مین د په نامه یادیږي د مکسیکو په خلیج کې پیل شوی وو او د جمعې په ورځې د فلوریدا ساحلي سیمې وځپلې. په فلوریدا کې نږدې 3 لکه کورونه برېښنا نه لري او مسؤلین وایي چې د برېښنا بیرته بحاله کیدل به یوه اونۍ وخت واخلي. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دروندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 10 دقیقې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د هم دروان خبرونه اول مطلب د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو 8 کلونو کې په دې هیواد کې یوازې 4% کې د سواد کچه لوړه شوې ده. را روانه پنجشنبې د سپتمبر 8 په ټوله نړۍ کې د سواد د ورځې په توګه منزل کېږي، خو د افغانستان حکومت په خپل هیواد کې د سواد ستونزې ته په پاملرنې پرېکړه کړې چې دا ورځ د یوې اونۍ لپاره د لوړپوړو حکومتي چارواکو په ګډون د یو لړغونډو په ترڅ کې ولمانځي. تفصیل د کرام شینواري په راپور کې اوري.
را روانه پنځشنبه د سپتمبر 8 په ټوله نړۍ کې د سواد د ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو افغان حکومت په خپل هیواد کې د سواد ستونزې ته په پام لرنې پریکړه کړې چې دا ورځ د یوې اونۍ لپاره د لوړپوړو حکومتي چارواکو په ګډون د یو لړغونډو په ترڅ کې ولمانځي. په همدې ډول کې نن په کابل کې به جوړې شوې غونډې ته د پوهنې د وزارت چارواکو په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د سواد زده کړو د بهیر د ارزونې پر وخت وویل چې په دغو کلونو کې د سواد د کچې د لوړېدو په برخه کې ډېر پرمختګ نه دی شوی. د پوهنې وزیر ډاکټر اسدالله حنیف بلخي وویل چې همدا اوس په افغانستان کې 1,300,000 او 950 کسان په وزره 1,000 کورسونو کې د سواد په زده کړو بوخت.
خداوند کریم را شکر گزاریم که وزارت معارف افغانستان از سال 1000
خغلی بلخی ویل د لوی خدای شکر کاږو چې د کال راهیسې د افغانستان د پوهنې وزارت د 6,402,000 هیوادوالو ته د سواد د زده کړو خدمتونه وړاندې کړي، چې له دغې ډلې د 1,409,000 تر پایه 2,505,000 او 800 زمون بی سوادو هیوادوالو لوست لیکل او حسابول یاد کړي او د پیراغت سندونه یې اخیستي دي. خو د پوهنې د وزارت د سواد د زده کړو مرسل ډاکټر سردار محمد رحیمی دی غونې ته ویل چې د سواد د زده کړو د بهیر څخه خوشاله نه دي. خغلی رحیمی ویل چې د 90% څخه زیات افغانان مسلمانان دي او د اسلام مقدس دین د علم په زده کړو ټینګار کوي، خو لا هم په افغانستان کې د بې لوستو او ګړو شمېر د 15% ترمنځ دي.
در 15 سال همونطوری که آمار اشاره شد حدودا 6 میلیون نفر با سواد شدن.
ښاغلی رحیمی ویل په دغه 15 کلو هیله کې شمیرنی وړاندې شوې شپږ میلیونه لوستي وګړي وو، خو د لوستو په لیست کې ډېر بدلون نه دی راغلی او یوازې 30% وده یې کړې ده. په 2000 کال کې شپږ 10% وه او اوس 30% ته رسیدلې ده. د پوهنې د وزارت د سواد د زده کړو مرستیال د دې کار یو علت په افغانستان کې د نالوستو ماشومانو زیږیدو په شمیر کې زیاتوالی ښیي. د افغانستان مرکزي احصایا په اوس وخت کې د افغانستان د نفوسو شمیر له 10 میلیون څخه زیات ښیي او وایي چې دغه شمیر د 10% څخه زیاتې د 350 کلونو پورې عمرونه لري. د پوهنې وزارت په افغانستان کې د جګړې او نامنۍ سربیره دود او دستور هم د سواد د زده کړو په پرمختګ کې یو خنډ په توګه ویني او وایي چې د سواد د زده کړو د پراخېدو لپاره لومړی د حکومتي ادارو ترمنځ همغږۍ ته اړتیا ده چې تر اوسه دغسې همغږي په حکومتي ادارو کې نه ده رامنځته شوې. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی بیبیګل چې په نننۍ غونډه کې برخه لرله ګډون کوونکو ته وویل چې د 12 میلیونو هیوادوالو نالوستي ورته د منلو نه ده. میرمن غنی ویل د سواد د زده کړو د ادارو د هڅونې لپاره ما د ملګرو ملتونو د یونسکو د ادارې او د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو د امنیت په ملګرتیا سکل د سواد په برخه کې د بی بی ګل جایزه اعلان کړې ده. دا جایزه به د سواد د زده کړو په برخه کې هغو پروګرامونو ته ورکړل شي چې د زده کړو لپاره له ډیرو نوو میتودونو څخه کار اخلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي بل کلته د سواد د زده کړو د بهیر د پرمختګ لپاره د سواد د زده کړو د کورسونو شمیر تر 15000 پورې لوړوي. خو د پوهنې د وزارت د سواد د زده کړو مسؤل ډاکټر صدر محمد رحیمی وایي تر هغه چې افغان حکومت د بی سوادۍ ستونزې ته د ملي ستونزې په توګه په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورنه کړي، دې ستونزې ته هواری به اسان نه وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
رندن کو لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو ووردل، د ترکیې پاوس په سوریه کې د داعش او کردانو پر ضد خپل نظامی عملیاتو ساحه په کرا کرا پراخوي او اوس یې لغې واد نه دراوترو د ستراتیژي په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. په مکه د استانبول د امریکا غاګ د خبريال دوریان جونز راپورتا چې زمونږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
ترکیه تر اوسه پورې نه دی ویلي چې کله به له سوریې خپل عسکر راووسی او د یو ټاکلي تسمه اوقات له اعلانول نه هم ډډه کوي، مګر د اوږدې مودې پورې هلته د پاتې کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي او د سوریې د کردانو په ضد د نظامی عملیاتو له امله په نړیواله کچه پرې فشار ورځ په ورځ زیاتېږي. د ترکیې پوځ اصلا د اسلامي دولت یا داعش په ضد د آزادې سوریې د پوځ د وسلوالو د ملاتړ په خاطر سوریې ته خپل عسکر ولېږل، خو په زمین کې د کردانو د وای پی جی د ډلې په خلاف هم هوایی او ځمکني عملیات سرته ورسول چې اوس هم دوام لري. د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دفتر وایان ابراهیم کالن یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې اپریشن یوفریټس شیلد یا د فرات د سند سپر د عملیاتو یو مهم هدف دا دی چې د نوموړي په وینا د ترکیه سرحدي سیمې له ترورستان نه پاکې شي او امنیت یې تضمین کړي. ترکیه اعلان کړی چې د سوریې کردان ته به اجازه ورنه کړي چې د سرحد په اوږدو کې پرته د کوبانی او عفرین کردنشینی سیمې سره ونښلی. یو پخوانی ترکیه ډیپلومات ایډین سلچن چې په عراق کې وظیفه سرته رسولې ده او اوس په انقره کې په یوې علمي مؤسسه کې کار کوي وایي شاید چې په سوریه کې به د ترکیې پوځي عملیات څو کلونه مخکې په عراق کې د نظامی عملیاتو په شان د اوږدې مودې پورې دوام
وکړي.
که د مثال په توګه په دې وروستیو وختونو کې د عراق په شمال کې د بشقا په سیمه کې د ترکیې د پوځ د نظامی موجودیت تجربه په پام کې ونیول شي، زه له سوریې نه د ترکیې د پوځ د راوتلو لپاره کومه ستراتیژي نه وینم. فکر کوم چې دلته اصل هدف دا دی چې د کردانو د پرمختګ لاره بنده کړي او یا دا چې دومره پوځ هلته وساتي چې په چټکۍ سره وکولی شي د کردانو لخوا د عفرین او کوبانی یا عین العرب د یو ځای کولو د مخنیوي امکانات په لاس کې ولري. فکر کوم چې د ترکیې پوځ به په سوریه کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. خو که تاسو له ما نه دا پوښتنه وکړئ چې د اوږدې مودې تعریف څنګه دی، فکر نه کوم چې له ما سره د دغې پوښتنې سم ځواب موجودی. په بشقه کې چې د عراق په شمال کې پراته ده په ښکاره توګه، خو ترکیه د داعش په مقابل کې د جنگ په خاطر د وسلوالو د روزلو لپاره یوه غټه نظامی اډه جوړه کړې ده، مګر په عین وخت کې ورنه د کوردي یاغیانو د فعالیتونو د اخلالولو لپاره هم استفاده کوي او د عراق د حکومت د غوښتنې باوجودې له دغه اډې نه د خپلو عسکرو د راویستلو نه ډډه کړې. د ترکیه د پوځ یو متقاعد ډګروال بریګیډیر هالدن سولماس ترک وای چې د نامعلومې مودې پورې به په سوریه کې د ترکیې د پوز پاتې کېدل له غټو خطرونو نه خالي نه وي. سولماس ترک چې په انقره کې د 21st century institute په نوم په یو علمي موسسه کې کار کوي وای
Moving into Syria is the easiest part. It's about coming back.
سوریتا ورنه وصل د نظامی عملیاتو اسانه برخه ده. خو اصل مشکل به بیرته راوتل کې دی. یو ځل چې څوک هلته راګیر شي نو د سترنج په لوبه کې نور لوبغاړي او اکتوران هم مخته دي. یوازې ترکیه نه ده چې سې خوخوي هغه به کوي او نو په هغه هواد کې تحولات او بدلونونه کنټرولولای شي. د ترکیه د پاوز لپاره به تر ټولو مهم کار دی چې په افغانستان کې د برېټانویانو او امریکایانو او د لبنان په جنوب کې د اسرایلو له نظامی موجودیت نه درس واخلي. په داسې حال کې چې د ترکیه پاوز لګیا دی په مسلسل توګه د خپل نظامی عملیاتو ساحه پراخوي او عسکر د جنوب او لویدیځ په لورې مخ په وړاندې حرکت کوي. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې انقره په پام کې لري چې په سوریه کې دننه 100 کیلومتره پراخه او 10 کیلومتره ژوره سیمه جوړه کړي تر څو وکولی شي چې د سوریې د کردانو د وای پی جي د ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. ترکیه په دې یقین ده چې دغه ډله غواړي چې ټولې کرد نشینې سیمې سره یو ځای کړي چې د ترکیې د سرحد په اوږدو کې پرتې دي. متقاعد ترکیه ډیپلومات سلچن وای شاید چې انقره په دې فکر هم وي چې په سوریه کې به یې نظامي موجودیت ورسره د سوریې د راتلونکي سرنوشت په ټاکلو کې کومک وکړي. نوموړی وایي چې د اوږدې مودې پورې هلته پاتې کېدل شاید چې په غټ قیمت ورته تمام شي.
The main risk to me the ISIS response inside Turkey like they did it Antep.
تر ټولو غټ خطر په دې کې دا دی چې داعش په سوریه کې لمات خړل نو ورسته په ترکیه کې دننه څاک سره عمل وکړي. په انقره او غازانتيب کې څه وکړل د کوردانو د پی کی کې او زوس ویریګم چې داعش بیا په ترکیه کې حمله وکړي او هم به وسره د کوردانو پی کی کې یا غیان خپل حمله زیات کړي. په اوږده موده کې به ډیپلوماتیکي فشار دومره زیات وي چې ترکیه به یې د زغملو حوصله له لاسه ورکړي او له پښو نه به وغورځي. له سوریې نه د بیرته راوتلو لپاره فعلا زه داسې ستراتیژي نه وینم چې را تعریف وړي. همدا اوس تهران او مسکو په سوریه کې د ترکیې د نظامی موجودیت په ارتباط خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. خو د پوځي چارو کارپوهان وایي چې هر کله چې د ترکیې پوځ په کومه خوا ورغلی بیرته رسنېدو ته زړه نه ښه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
اوس هم درنډونکو بیرته زو د خوست په لور د خوست یو ترافیک پولیس د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نشکرېدو راورسته بیا تر نن پورې په دې خار کې دند لري. هغه وایي چې د دند پر مهال سختۍ پر ځان ګاللې او د خلکو خدمت کړی ده. تفصیلی د امریکا غا غشتن رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی پراپور کې اوري.
دویم ساتنمن مولا ګلزار عالم د خوست هغه ترافیک پولیس چې تر نور هغوی ډیره دنده تر سره کړي پورا شل کله کې چې د مجاهد په څلور لارې کې موټر رهبری کوي. ترافیکی خولۍ په سر شپلاقي په خلا او ټول ورځ موټر ته لاسونه خوروي. کټمټ لکه یو ورزشکار چې په تمرین بوخت وي.
په خبره بچیو نه په هغه ستر شوی دا هغه شوی چې زه ونه کوم زه زوم چې ستر نه کوم څه وي. نن چې په سپینه کې زه لا ګایم په تاسو کې فتایم بس خلکو دا واسه سپیری خدای په مور رحم وکړه دا نو سفر ته لا ګایم دا به مون اخلو شال دې راځي چې خو خدای شي.
ظاهر انداز ښکاری چې خایدي وجود له پلوه کوم مستون زونه لري مګر وای دي زړه زوري له لاس اور کړي. ځینی وختونه دي موټر چلوونکو دي سرغړون له عمل سره سره حوصله تنګيږي خو هڅه کوي چې چا زړه آزار نکړي.
تقریبا خدا تقریبا چې ستاره شمالوک شم بعد ځه لوښ شم چې دا چې وجود خو نور تمام ده کنه او وجود خو نشته کنه چې مخ می وو خو بس وته رنګ راځي چې بس په کلمات رقم سره تیر کړم انا بعد بیا وته و درګم بیا تخته و خلم زکه چا ځکه خځه وړې پازې کې ورته وړې پازې کې سپینګيره وی از کې بیا موټر بیا برول لغه کوم چې ما چوي نه وای موټر غلا ترولاله.
ګلزار وای درې کلمه خې تقاود اخیسته خلودی کبل چې نصرګند دلیل مخیر تقاودی پیسې پر بندي شوی د 15000 افغانۍ لپاره دی و قرارداد دی پتوګه دا ټول ستونزې پر ځان منلې دي.
زم راست غورم ز غریب سړایم چې مصر کومه کوکی دا حکومت شر کوله وز پامې کړی د شر کولو کې دا د مصر چا ای چا خدمت الی مصر بالکل نوم راست کړی دونه مصر چا یم تاس کړل ای مصر چې وشه ز غریب سړایم
دای د مرکز اړوند لکنو د سیمې اوسیدونکو یو دینی زده کړې کړې دي لخام کور او د چاپیریال له وضعیت یې ښکاري چې ساده کلیوالي ژوند لري زامن یې ښوونځي ته ځي ستره هیله یې دا ده چې د ټولنې د خدمت په خاطر پر اولادونو عصري زده کړې وکړي عام خلک یې هم د مرستې لاسنیوی غواړي
زه بدشاه ولی نومېږم نیم کول کېږي چې بدالې نه زه ټیکسي چلوم همداسې کې سپنګیره ترافیک دی اسرل مرته وی لوړي مثال ښه وظیفه اجرا کوي نه پوهېږم چې دا اوس د څه امتیاز وي نه بیوي وظیفه ښه وظیفه اجرا کوي د مکتب زنانه مې دا خلق زم بیا ورته خلصوي بندوي مټر نه تیروي
په عین وخت کې د خوص امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت په ټینګار سره امریکا غږ ته وویل چې دغه متقاعد پولیس ستونزې به ور حل کړي
زه دا ژمنه کوم چې د سره به هغه کوم امتیازات یا کوم حقوق چې قانون د ته ورکوي که نه یې ورکړل شوي زه حاضر وم دا یم چې دغه انشاءالله تعالی هغه به د سره کمک کوم
ګلزار 15 کاله د طالبانو په واکمنۍ او 15 کاله په نوي حکومت کې د ترافیک پولیس دنده ترسره کړه هغه وایي دا کار د خپل مسلک په توګه پیژني ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
او د هم درنوندونکو د روان خبرونه ورسته مطلب د سومالیلان د جمهوریت نه چې د سومالی یو خپلواکه سیمه ده هر کال په میلیونونو څاروي سعودي عربستان ته په دې خطر وړل کیږي چې حاجیان حلال کی د امریکا غاک خبريال جیسن پتن کن د هغو کلیوالو سره غږیدلی او راپور یې لګلی دی چې دغه څاروي غټوي او بیا یې په بازار کې خرڅوي چې سعودي عربستان ته یوړل شي دا د سومالیلان په پایتخت هرجیسا کې د هغو په سلها وزره پسونو او اوزو غګونه دي چې په موټرو کې اچول شوی دي او سعودي عربستان ته وړل کیږي دا څاروي په سعودي عربستان کې په حاجیانو خرڅیږي چې د حج د فرضې د ادا کولو لپاره هلته تللی دي حاجیان د پسونه او اوزې قرباني کوي چې د حج یو برخه ده د سومالیلان شپېته په سوله کې کورنۍ اواید د همدغو څارویو د کاروبار له وجې ترلاسه کیږي او اویا په سوله کې خلک په همدې کاروبار اخته دي زین مسلمانان په دې باور دي چې هغه پسونه په مذهبي لحاظ زیات اهمیت لري چې سرونه یې تور وي هوای چې دغه پسونه د حضرت ابراهیم علی السلام د قربانی سره تړاو لري مولود حسن جامع چې لس کال کېږي د پسونو کاروبار لري امریکا هغه ته په دې حق لا داسې وویل زه د همدغه پسونو د کاروبار له برکته د خپل ځان او کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوم او بل دا چې د مسلمانانو سره مرسته کوم چې په سمه توګه حج ادا کړي کله چې دغه پسونه د سومالیلان په بازار کې خرڅ شي بیا د بربری بندر ته وړل کیږي چې په کښتیو کې سعودي عربستان ته وړل شي خو د تګ نمخ کې باید چې دغه ټول پسونه واکسین شي د وینې نمونې واخیستل شي او د څو ونې لپاره هلته وساتل شي سعودي عربستان د سومالیلان نه د پسونو واردول یو ځل د موقت لپاره بند کړی و ځکه داسې شک موجود و چې د دې هیواد په پسونو کې یو ډول ناروغي لیدل شوی و علي محمود ګولیت د حیواناتو ډاکټر دی او د حکومت لخوا مزاف شوی چې ټول پسونه ماینه کی ډاکټر ګولیت وایي چې د بربری په بندر کې د حج پر وخت د یو میلیون زیات پسونه د هغوی سره قرنټین وي
اټس ویری ویری امپورټنت وی ګارانټي دټ نو ډیسیز اس کارید
مونږ دلته دا یقیني کوو چې ناروغه پسونه نور هیوادونو ته انتقال نکوي او بل دا چې د دې ځاینا ناروغي هم باید بل هیواد ته انتقال نشي دا زموږ لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې زموږ اقتصاد په همدې کاروبار ولاړ دی کچیرته مونږ د دې ضمانت ورنکو چې پسونه مو هیڅ ډول ناروغي نه لري خای یو ځل بیا به په مونږ بندیز ولګول شي د ماینی او قرنټین نورسته پسونه او وزې په غټو کښتۍ کې چې د شلو زره نه نیولې تر یو لک او شلو زره پورې د غواړه حیوانات پکې ځایږي اچول کیږي او بیا د سعودي عربستان په لور حرکت کوي څاروي د شپې له خوا په کښتۍ کې اچول کیږي ځکه چې هوا سړه وي د سومالیلان هیواد وز د سودان او استرالیا سره سیالي کوي ځکه چې د دې هیواد نه هم څاروي سعودي عربستان ته د حج په موسم کې صادرېږي عبدی عثمان حاجی چې د ملګر ملتونو د خوراکي موادو او کرنې په سازمان کې څیړونکی دی وایي په دې خاطر چې سومالیلاند وکړی شي د نور هیوادونو سره سیالي وکړي باید چې خپل کاروبار اسري کړي.
I am sure Somaliland cannot maintain its current position if we don't
د څارویو د خرڅولو مارکیټونه ډیر بې نظم دي او د وخت شرایطو سره برابر نه دي. کچیرته په دې هیواد کې د صادراتو د غټوله پروسه بهتر نشي زه یقین لرم چې سومالیلاند به ونشي کړی چې خپل وسنۍ موقف په آینده کې وساتي. ښاغلی عثمان وایي چې سومالیلاند د څارویو د درملنې په برخه کې هم د نورو هیوادونو نه شاته پاتې. دا حیواناتو پر اختیار دلته هیڅ خبرې نه کیږي. کله چې حیوانات په کښتیو او یا په پټرکونو کې د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي باید چې په نړیوالو معیارونو برابر وي او دوی ته پکار ده چې د حیواناتو د روغتیا په برخه کې کار وکړي. خو د دغو ستونزو سره سره د حیواناتو صادرول د سعودي عربستان او سومالیلاند لپاره په اوس وخت کې ډیر اهمیت او ګټه لري.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د خلاصولو په عملیاتو کې 10 وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک امریکا ژغ ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونه اوس د طالبان لخوا د ښودل سوو ماینونو په شنډولو بوخت دي. د کندوز چارواکي بیا ویلي دي چې د کندوز تخار لوی لارې خلاصه کړې ده. دغه لاره د دوو اونیو راهیسې د دولت د وسلوال مخالفین لخوا بنده وه. د ازبکستان د جمهور رئیس اسلام کریموف د جنازې مراسم پرون تر سره سپله او دغه مړی په سمرقند کې خاورو ته وسپارل شو. جمهور رئیس غنی هم د کریموف د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و. ترکیه د سوریې په شمال کې د ارائه کلي ته عسکر استولې دي. د ترکیه دولتي رسنوي ویلي دي چې ترکی ټانکونه او ځواکونه د سوریې د اقیانو د ملاتړ او داعش د ځپلو لپاره هلته تللي دي. دا دویم ځل دی چې ترکیه سوریه ته ځواکونه استوي. د ترکیې چارواکو ویلي دي چې دوی د داعش ځواکونو پر ضد عملیات کوي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ځواکونو همکاري هم ورسره سته. چارواکي وایي چې د ترکیې د عملیاتو لپاره راهیسې د سوریې د حکومت مخالف وسلوالو د ترکیې سرحد ته نږدې له اسلامي دولت ډلې څخه څو کلي نیولې دي. په بنګلادیش کې یو اسلام پاله مشر د غوا د ازادۍ په جګړې کې د جرایمو د کولو په خاطر اعدام شوی دی. میر قاسم علي پرون ناوخته د بنګلادیش مرکز ډاکې ته نږدې په یو زندان کې اعدام شو. علي د بنګلادیش د جماعت اسلامي او مشر وو او په مالي لحاظ هم د دګون سره مرسته کوله. امریکا او چین ژمنه کړې ده چې په ولر موضوعاتو لکه امنیت، تجارت او صحت په د یو بل سره همکاري کوي. پرون د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د چین جمهور رئیس شي جی پینګ په چین کې د یو بل سره وکتل. دغه ملاقات ریساته دوام وکړ. او د امریکا په ختیځو سواحلو کې طوفان دوه کسه وژلې دي. د امریکا د طوفانونو په اړه د څیړنو ملي مرکز وایي چې د طوفان مرکز د شمالي کارولینا د ایالت نه 150 کیلومتره لرې په سمندر کې وو. د امریکا په ځینو ځایونو کې د طوفان د راتګ له کبله خبرداری هم ورکول شوی دی. د طوفان خبرداری د نیوجرسي او د کنیټیکټ د ایالت په ساحلي سیمو د نیویارک په شهر او د غسی په جنو نور ایالتونو کې ورکول شوی دی. دا خبرونه
اوس هم درنونکو د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د څو لوی ښارونو د نن ورځې د هوا اټکل درته وایو. په کابل کې به نن آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.8. په قندهار کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10.2. په هرات کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 11.3. په مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4.4. په جلال آباد کې به د تودوخې لوړه درجه 9.3. هلته به هم آسمان شین وي. په خوست کې به د تودوخې لوړه درجه 2.22. آسمان به شین وي. په کندز کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 6.21. په پېښور کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10.6. او دلته په واشنگټن ډي سي کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15.21. په همدې سره درنوندونکو د امریکا غاغ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطلب هم پای ته ورسېدل. د ملکیانو مو مننه. د امریکا غاغ آشنا رادیو راتلونکي خبرونې د افغانستان په وخت د مخام په وو بجو پیل کیږي. تر هغه چې بیا هم تاسو خدمت کې حاضر یو، تاسو ټول په لوی لاس پرم پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډې شبکې د ری خبرونه شروع کیږي.
رادیو